دي خندونه لري کړی. ښاغلی غنی ویل چې د محل د سیمه د هیوادونو ترمن د سوداګری موادو انتقالول لستون سره مخامخ دي او ډیر پزند او ډیرو پانو په ډکولو سره د یو هیواد سوداګری توګي بلته انتقالېږي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د سیمه هیوادونو باید د اقتصادي ودې ترڅنګ د سولې او امنیت ټینګښت هم پام وکړي. ولسمشر غنی د سې شنبې په ورځ د سارک په 13 سر مشریزه کې د ګډون په هدف د نیپال مرکز کټمنډو ته ورسید. پاکستان د افغانستان د سوداګری وزارت ته د وی بوک یوزر د استعمالولو اجازه ورکړه. د سوداګری وزارت مرستیال مزمل شنواری د ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې د وی بوک یوزر په کارول سره د افغان سوداګرو کار اسانه او مالونه به ډیر مده په پاکستان کې نه پاتې کیږي. د شغل شنواری په خبره تر دې ورسته به هر افغان سوداګر خپل یوزر او آی ډی ولري چې د دې یوزر په کارول سره به هر سوداګر د اضافي فیسونو او نور مشکلاتو څخه خلاص وي او خپل مال به د همدی یوزر لري کنټرول وي. نوموړي زیاته کړه چې د وی بوک یوزر په کارول سره به د افغانستان سوداګری د پاکستان ستان سره قانوني شي. دا هم د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بي د پاکستاني اوړو یو منې بوجي 1350 افغاني، یو درې منې بوجي ورجي 2200 افغاني، یو 50 کیلووي بوجي بوره 900 افغاني، 14 لیتر غوړي 1150 افغاني، یو کیلو اوبلن غاز 80 افغاني، یو لیتر پېټرول 850 او یو لیتر ډیزل بیا په 1500 افغاني پلورل کیږي. نن د کابل بازارونو کې افغاني د دینو بهرنوي اثر سره په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغاني او 15 پله، یو یورو 2 افغاني او 15 پله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني او 30 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 15 پله، د امارات یو درهم 15 افغاني او 15 پله، زر ایراني تومان 10 افغاني او 20 پله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني.
د حقیقت سره او د انصاف پلاټکی پروګرامونو تر ورېدو مخکې د زبیح الله شفق پراپور کې اورئ چې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو په تازه برید کې شپږ تنه مشکوک وسلول وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي.
د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د چهار شنبه پر ورځ افغان پولیس ته نږدې د شمالي او جنوبي وزیرستان پر پولا د تداخلو په کنسر نومي ځای کې پر یو کور پر لپسې دوه توغندي وشتي چې په ترس کې لږ تر لږه شپږ مشکوک وسلول وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. نتایج شوي راپور نه وایي چې په وژل شوو کې دوه تنه بهرني وسلول هم شامل دي، خو د هویت په باب یې کره معلومات نه دي ورکړل شوي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بی پیلوټ الوتکو په سیمه کې پراخه کور موټر توغندی وشتي چې د ورستوي معلوماتو لمخي مشکوک وسلوال جنگیالي پکې اوسېده. نو موري زیاته کړه چې په سیمه کې له بریډ ورسته تر ډیره پورې د بی پیلوټ الوتکو ټیټ پروازونه هم روانو. پر شمالي وزیرستان د بریډ ترغی یو ورځ ورسته شوه چې د غولوتکو پر پاک افغان پولا پر یو کور بریډ کړو چې په ترس کې د راپورونو لمخي د پاکستاني وسلوالو طالبانو مشر ملا فضل الله روغ وته و. په دې ورستوي کې د اسلام آباد له مخامخ مخالفت سره سره په داسې حال کې پر وزیرستانونو د بی پیلوټ الوتکو بریدونو یو ځل بیا زور اخیستی چې پاکستاني ځواکونو پکې د جون 15 نیټې راهیسې پوځي عملیات پیل کړي او د پراخو بریاوو دعا کوي. خو د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو ځینې څارونکي بیا د بی پیلوټ الوتکو د ورستوي بریدونو په اړه وایي چې په شمالي وزیرستان کې اوس هم د ترورستانو مرکزونه او شبکه فعاله ده، ځکه نو پرې دا بریدونه کیږي. د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
نو دا هغه نتورک زیات مرکزونه یا قیادت شمالی وزیرستان کی طبی طور موجود ہے، اگرچہ عملی طور ټول پاکستان کی دی دا هغه د وژنا زما خلل چې د امریکای پالیسی دا ده چې دغلتا دغه نتورک تسناس زیان ورسی دی شي، نو هغه ته په افغانستان کې به نیټو ته اسانی او د افغانستان دولت ته اسانی پیدا شي او دلته به د پاکستان دولت ته اسانی پیدا شي.
که څه هم اسلام آباد دا حمله پر خپل خاور تیری غنی، خو متحده ایالات کې د تروریزم ضد جګړې او برخه او د سخت دریزو د زپول تر ټولو غوره وسیله غنی. دا یادونه وردا چې له 2003 میلادي کال راهیسې د پاکستان پر قبایلی سیمو په سلګونو دغه ډول حمله شوي چې په ترس کې د پاکستانی طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده ګڼ شمېر مهم مشران او د سرسړي وجل شوي دي.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د حقیقت څه دی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دې پروگرام کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت زموږ میلمه دی. د دوی سره به ځانګړي خبرې ولرو. ښاغلی سعادت، ډیر سي ستړي مشه، په خیر راغلی.
په خیر اوسئ. تاسو تاسو محترم اوریدونکو ته السلام علیکم.
سعادت محترم، لکه مینه چې تاسو او تاسو همکارانو د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې کار پیل کړی، ستاسو خپل کار او د همکارانو کار مو څومره قانې کوونکی دی ستاسو په نظر؟
موږ چې کار پیل کړ د څادر نه پیل کړ افغاني اصطلاح ده دغه ادارې له سره وجود نه درلوده، یعنی ادرس یې نه و معلوم په ټول افغانستان کې، نه په مرکز نه په ولایتو کې. بودیجه مو نه درلودله، سټاف مو نه درلوده، د ادارې د ودې لپاره مو پلان نه درلوده، یو حقوقي منظم چوکاټ چې موږ کولای شوای چې شکایتونه او اعتراضونه تر رسیدګي وکړو در سره نه و. په خپله د پخوانۍ تجربه د کمیسیون نو دا موږ ته انتقال شوی نه و، یعنی په هر مسله کې موږ د مشکل سره مخامخ وو. دا د مشکل تعریف په خپله دا ده، یعنی پرون نه چې کار ته پرېښود پرون کار دې ونه کړ، نن دې په میز پاتې سو، دا مشکل دی. یعنی موږ د مشکلاتو سره مخامخ شو. او بل مشکل چې په علاوه شو هغه دا ده چې په همدغسې یو حالت کې موږ ته د کاندیدانو لیست راورسېده چې د هغه باید نهایي کړی وی، هم د ولسمشریزو او هم د ولایتي شوراګانو. زما په نظر باندې نظر د ادارې د نوي والي ته موږ ډېر موافقه وو. مثلا په افغانستان کې مو په اول ځل باندې د علني غونډو بنسټ کې ښودو، نه تا نه په افغانستان کې په دې منطقې کې دا یو سخت کار وو، یو بې مثاله کار. بله مهمه مسله دا ده چې تر اوسه پورې البته موږ هم انتخابات د ډېرو عواملو له مخې چې هغه باندې کېدی سړی بحث وکړي د بدنامولو هڅه وشوه او بدنامه شول، ډېرو زیات تلاش وکړ چې موږ هم په دې کې ورښکیل کې ورګټ کې اتهامونه هم په دې باره کې ډېر زیات دوی کوشش وکړ چې موږ وارد کې. اما دغه شیبه چې موږ تاسې ناست یو، یعنی تاسې هم په دې پوهېږي، ټول اورېدونکي په دې پوهېږي چې شکایتو په کمیسیون باندې هیڅ یو مشخص دلیل چې داسې ویلي خلکو سره شریک کړی یا هغه ثابت کړی دا نشته. نو د دې له مخې زه فکر کوم چې موږ ښه روان یو، ښه په مخ تللي یو. اما دا په هیڅ وجه په دې معنا نه ده چې موږ د افغانستان د انتخاباتي قضایاو د حل لپاره یو فوق العاده فرمول یا قاعده یو. موږ هم کوشش کوو چې خپلې نیمګړتیاوې لرو هغه مکملي کړو او په مخ لاړ شو.
څومره مطمئن یاست چې کوم شکایتونه مو چې څېړلي یا کومې قضیې مو چې څېړلي هغه به واقعا په هغو کې بې طرفي خوندي پاتې شوي وي؟
زما برداشت په خپله دا دی چې موږ چې کومې فیصلې تر اوسه پورې کړي، فیصلې مو خپل ویبسایټ کې خبرې کړي دي، او بل اجرا ډېر د رسنیو په مخ کې دي، مدني ټولنې احزابو په مخ کې شوي دي. منافع مطرح نه وي چې سړی بې طرفه پاتې نه شي. په هیڅ شي کې مخبل زیان، په هیڅ شي کې مخبل خیر نه لیدم، اگر دا رسی عدالت مو تامین کړای وای نو مو په کاندیدانو کې د سیاو چاته تمایل لرلای دی چې دغه په موجودیت کې مخبل خیر کتلې وې دي. لمخې ز فکر کوم چې منګه به طرفه پاتې یو. بل خبره دا ده چې اساس زمنګ د هرې فیصلې چې وی ګوري هغه مدارک دي. که څه په دنیا کې منګه وری کارډ اوس ټینګه، یعنی په نورې دنیا کې دومره نه وشي، موږ لاس زره شکایتونه ترلاسه کړیو په دا دوه پړاو انتخاباتو جمع ولایتي شورا کې دومره شکایت ته د رسیدګۍ ظرفیت په کمیسیون کې، او هغه هم په داسې توګه فیصله کول چې یو څوک یو شاکی مشخص تر اوسه پورې داسې یو شکایت نه دی وړاندې کړی چې ما شکایت وکړه، اسناد مې وړاندې کړه، خو دلته فیصله ونه شوه، دا نه دي شوي. تاسې هم د دې مثال نه لري، څوک نه لري. زه فکر کوم بلې و موږ په دې برخه کې ډېر ښه وو.
د جمهوري ریاست انتخابات وشول، نتایج اعلان شو، خو کوم نتایج چې وروسته رسنیو ترلاسه کړل او کمیسیون واقعا هغه اعلان کړل، هغو نتایجو ته په پام سره کار ونه شو. د دولت جوړښت او د حکومت جوړښت بل ډول و. ستاسو په نظر دغه کار د دواړو کمیسیونونو په خاص توګه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چې وروستۍ نتیجه د دوی په لاس کې وه، څومره دغه قانوني موقف او حیثیت ته ضرر رسولی دی؟
په دې کې څو مسئلې دي. اول دا ده چې ځینې تلاشونه یا هڅې چې داسې کېږي چې د دغه نظام د رامنځته کېدو دلیل انتخابات نه وو یا سیاسي جوړجاړی یا بل شی. اول تاسې داسې فکر وکړئ چې که انتخابات نه وي، انتخابات د یوې شېبې لپاره فکر وکړئ چې نه دي شوي، عبدالله او ډاکټر غني څوک دي؟ څه کاره دي؟ په دېرش میلیونه انسانانو کې دوه کسان دي. کله چې دا دوه کسان میز په سر باندې د کېناستلو د خبرو کولو حق پیدا کوي، اساس انتخابات دی. سمه ده. بله مسله دلته دا ده چې دوی خپل منظور کې توافق وکړ. د شکایاتو خپلواک کمیسیون سیاسي تعامل ته هیڅ نه دي کتلي. تاسې هم د دې شاید پاتې شوي یاستئ. موږ چې کوم وخت کې خپله فیصله وکړه هغه د سیاسي تعامل له مخکې و. بلې و، د انتخاباتو کمیسیون په اعلان کې مشکل و، او له بده مرغه هغه استقلالیت یا هغه صلابت چې باید کمیسیون خپل ساتلی وای هغه یې ونه ساته. اما نتیجه د انتخاباتو په اساس و، ځکه ولسمشر رامنځته شو، ولسمشر وروسته د تحلیف د مراسمونه د اجرایي رئیس فرمان لاسلیک، او هغه ټول میډیا کې شاهد و. او زه اوس هم وایم چې هغه د اساسي قانون خلاف عمل دی. منګه د اجرایی بس په نامه سره اساسي قانون کې نه لرو.
همدا چې د قانون د خلاف کار وشو همدا غزما پښتنه ده چې دغه کار ستاسو قانوني موقف څومره اغیزمن کړ؟
که چیرته له دې نه وروسته د افغانستان نظام د افغانستان رئیس جمهور راجیک سی 1 میلیون انسانان وژنې د دې مسؤلیت بیا موږ نه لرو. یعنی کله چې ولسمشر هر اقدام کوي دا موږ پورې اړه نه لري. کله چې کاندیدان راځي هغه د قانون په چوکاټ کې مخالف دي قوانین رعایت کړي. چې له بعد مرغه د قانون د سرغړونې ډېره هڅه وشوه، موږ خصوصا د شکایتو کمیسیون په خپل موقف باندې ټول شاهدان دي جدي ودرېدلو. د هیڅ فشار د هیڅ ډول سیاسي تعامل پروا مو نه کړله. کمیسیون په دې کې بلې و د انتخاباتو یو څه کمزوري له ځانه وښودله هغه مسله کې. اما لا دا چې له دې نه وروسته ولسمشر کوم کار کوي یا وزیران په راتلونکي کې کوم کار کوي د دې مسؤلیت قطعا موږ نه لرو.
د انتخاباتو په دوره کې او له هغې نه وروسته چې نتایج اعلان شول، ځینو کاندیدانو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په خاصه توګه تاسو تورن کړی، یعنی هغوی ویل چې تاسو ترې نابډې یا رشوت غوښتلي دي او ویلي دي چې دغه په ځواب کې به تاسو کامیاب وو که څنګه. داسې ځینې شیان راووتل په ټولنیزو شبکو کې او خپله کاندیدانو هم دغه چغې ویلې چې له موږ نه یې رشوت غوښته د دې په بدل کې چې موږ تاسو کامیابه کړو. څه سپیناوی لرئ په دې اړه باندې؟
زه ضرورت نه لرم ځان سپین کړم. ځان هغه وخت کې سړی سپینوي چې کله ګناهګار وي د قانون د حکم له مخې، د شریعت د حکم له مخې. برات د ذمې اصلي حالت دی، یعنی بیگنایی اصلی حالت ده، نه اتهام. کله چې دلیل راغره چی بیا سړی ځان سپینوي. تر اوسه پورې استاد سي میډیا استي تاسو به متمن دین اسناد غوښتي دوی تاسو ته هیڅ شی نه دي درکړي او نه درشي درکولای. د دې لپاره چې داسې کومه مسله نشته، کوم کسان چې دا چغې وهي هغوی د منځ د فیصلې په حقانیت تر هر چا ډیر پوهیږي، یعنی تر تام ډیر پوهیږي، د افغانستان په د هر وګړي نه ډیر پوهیږي. ځکه هغوی په دې پوهیږي چې موږ څه رقم فیصله کړې ده او څومره عدالت مو تعمین کړی. له بده مرغه 2009 کال انتخاباتو کې چې کومه مسله وشوه کاندید نتیجه ونه منله. د هغه نه وروسته 2010 کال کې حتی کمیسیون مجبور سو نه غړي تبدیل کړه. په اوسنیو انتخاباتو کې د افغانستان رئیس جمهور جکسو قدرت عملا تقسیم کړ، یعنی بایلون کې ته عملا د اساسي قانون وراخوا یو بست ورک د اجرایي پوزیشن په نامه. اوس هر سړی فکر کوي که زه لانجه وکړم یو څه لاسته راوړم. په همدغه معترضینو کې دوه سناتوران او دې څو سناتوران دي، خو یو دوه یې کې ملګري ورته ویلي چې تاسو رایه نه لرئ، دا چغې چې وهي موږ در باندې پوهیږو. هغوی یو یې ویلي چې زه غواړم والي شم فشار راوړم، دا بل یې ویلي چې زه غواړم انتصابي سناتور شم په نظام فشار راوړم چې ما ته د انتصابي سناتور موقف راکړي. هغه کلتور چې په افغانستان کې رامنځته شو، یعنی بایلون کې چغو ته هو ویل شو، د دې قیمت به موږ ډېر کلونه وروسته هم ورکړو. یعنی دا په یاد ولرئ چې راتلونکي انتخاب پارلماني انتخاباتو نتیجه کې به هم همدغه سلانجی کیږي. په راتلونکي بیا ریاست جمهوری کې به هم دا خبري موږ به څو پړاوونو کې د دې قیمت ورکو. دلیل دا دی چې هغه ته انتخاباتو قانون حکم کړی، کاندیدان بیرته په هغه باندې مشخصا نه دي درېدلې. او تاسو په یاد دي مخکې له دې نه معترضینو ډېر زیات اعتراض کوو، خیمې تر 15 میاشتې ولاړې وې. دوی زمونږ د اجرااتو شاهدانو کوم اجرات چې وشول ټول د دوی په مخ کې وشول، د دوی لاسلیکونه دي په ډېر شفاف ډول وشو. او زه ادعا کولای شم چې دومره انتخابات تېر شوي تر ټولو ښه فیصله او عادلانه فیصله همدا وه چې دا صادره شوه.
دا چې نتایج اعلان شول او ستاسو په خبره غزینو معترضو غزینو کسانو چې اوس اعتراض کوي او معترضین دي، هغوی تر هماغه شپه چې نتایج اعلانېږي هغوی ځان کامیاب حسابوو، له هغه وروسته چې نتایج اعلان شو بل څه وو. خو دې ته هم په پام سره په ځینو ولایتونو کې د ځینو زورواکو یا زامن یا خپله زورواکان یا شتمن د ولایتي شوراګانو د رئیسانو په توګه هغه کسان چې هلته اول کامیاب شوي دي بیا بالاخره ریاست ته ځان کاندید کړی، تاسو څومره مطمئن یاست چې بالاخره دغسې کسان به نه وي هلته؟ حال دا چې ځینې کسان شته هم په ځینو ولایتونو کې.
یو مسله دا ده چې دوی د انتخاباتو د کمیسیون لخوا ته نه څه اعلانېده، دا د پاغه شپه وتلی دي. دا پوښتنه له دوی نه موږ کوي چې تاسو څنګه خبر وئ له دې نه؟ یعنی حال دا چې د موږ کمیسیون له دې نه نه خبر، نور کاندیدان په افغانستان کې دې نه دي خبر، یو دوه کسان له دې نه خبر دي، درې کسان. تاسو له دوی نه پوښتنه وکړئ چې تاسو په د انتخاباتو په کمیسیون کې دومره نفوذ درلوده چې تاسو د دې نه خبرېدلی چې تر دغومره بجو پورې وي بیا وایستل شوئ؟ کله چې دوی دغومره نفوذ د انتخاباتو په کمیسیون کې لري، آیا د دوی رایه واقعي ده؟ او که دا ده چې دا چا راوستي، دا په خپله زموږ د فیصلې هغه عادلانه والی ښي، عادلانه توب یې ښي چې موږ عادلانه فیصله کړې. او پاتې شوه د بډایو د شتمنو او د زورواکانو خبره بلې وه. یو دلیل د مخالفت په پارلمان کې موږ سره وشو دا اوس کېږي. دلیل دا دی چې څلوېښت کسان شاوخوا چې وتي دي زموږ د فیصلې په هغه کې، البته څلور سوه څو کسانو کې تو ټول موږ نه دي راوستي، د انتخاباتو کمیسیون پرېکړه کړې وه. او زه دا هم وایم چې موږ فیصله سل په سلو کې عادلانه نه وه، یعنې که موږ فرصت درلودلی سم هم کتلی، ممکن ډېر خلک نور هم وتي وای چې اوس پاتې دي. او بل دوه انتخاباتو یو ځای ترسره کېدل هغه دغه عیبونه لري. خبره دلته دا وه چې اوس مثلا په کابل کې د سنا مرستیال وځي په ځای یو معلم لاره پیدا کړي زموږ د فیصلې، دا یو ښه اقدام دا د فیصلې هغه شفافیت ښي. یو بې وزله یو معلم راځي، یا په یو بل ولایت کې یو سړی چې ځان ته یو قصر جوړوي په شپږ میلیونه ډالر یوازې ځان ته یو کور جوړوي، هغه وځي نسبتا په ځای یو عادي سړی راځي.
خو په همغه ولایت کې داسې یو څوک دی چې پلار یا زورواکی دی یا شتمن دی، رئیس د ولایتي شورا کېږي،
بلې
څومره مطمئن یاست چې هغه به د خلکو په رایه راغلی نه په خپلو پیسو؟
زه تاسو ته یو خبره وکړم، زه باور لرم چې هغه سړی به هم تقلب کړی او ځینې نورو به هم. من تلاش خپل وکړه تر یو ځایه رایه باطلې شي، وویل چې دواړو انتخاباتو کې د هغه پلار هم د ولسي جرګې غړی دی، هغه رایه هم لري په خلکو کې، دا هم یو واقعیت دی چې خلک یې حمایت کوي تر یو اندازې. له بده مرغه اوس خو داسې یو حالت دی چې بل چاته به خاینی خپل قوم ته به هغه قهرمان وي. دا مشکلات موږ لرو، او په ولایاتو کې په نورو ځایونو کې دا ستونزه شته. لبه د مرغه د خلکو د رای ورکوونکو هم په دې باره کې مشکل شته، تنه هلته نشته، نورو ولایتو ته هم چې لاړ شي دا مسله شته. بیا زه تاسو ته وایم چې د موږ د فیصلې په اساس باندې دا اوس شاوخوا څلوېښت کسان چې بدل شوي دي، تاسو دا اوس د اتهاماتو د چیغو هغه حد وینئ. که موږ هغه چې موږ ونه شو کولی په ټول افغانستان کې دا تفتیش ډېر زیات عام کړو او یا بیا شمېرنه که مو کړی وای تر دې ډېرو، اوس به تاسو وضعیت څه رقم لید؟ یعنی له بده مرغه په افغانستان کې یو مشکل دا دی چې تاسو بیا دا هم ولیدل چې کله موږ همدغومره تغییر ورکړه، حتی د رئیس جمهور د دفتر نه دا مسله په غیر قانوني ډول یو چیره لاړه، دغه مافیایي کړۍ دغومره نفوذ درلود. سمه ده، نو موږ چې تر کومې اندازې پورې کار کړی، فیصله هم کړی، تر ډېر ځایه پورې هغه سوال چې تاسو ویل دا حل شوی، زورور وته یې په ځای کمزوری راغلی، بډای شتمن سړی وته یې په ځای نسبتا غریب بېوزله سړی راغلی، دا زموږ د فیصلې بیا هغه عادلانه توب ښیي. مګر داسې دا څېرې ډېرې پاتې دي، بلې دا اوس ځینې کسان چې پاتې د وکیل یې تره وته یو زموږ د فیصلې پاسه تر ټولو چغې هغې وهلې، د وکیل یې ورېندار وته وه په ولایتي شورا کې هغې تر ټولو ډېر چغې وهلې، د وکیل ورور وته یو هغه تر ټولو ډېرې چغې وهلې، د وکیل زوی د موږ د فیصلې په اساس وته هغه ډېرې زیاتې چغې وهلې. موږ یې په هر شي باندې متهمولو، موږ عادي خلک د موږ د فیصلې په اساس نه دي وتي. واخله مایک دی، واخله ژورنالیست دی، وګرځېږه چې څه رقم خلک وتي، څه رقم خلک یې په ځای راغلي. بنام فیصله چې تر کومه ځایه شوې عادلانه فیصله ده. اما بلې و که موږ نور هم په دې مسله کې فرصت درلودلی، ځکه انتقاد دا و چې ولایتي شورا ډېره وځنډېدله او چې هم ځنډېدله، هغه عوامل معلوم که موږ ډېر وخت درلودلی کته نه د ولایتي شورا انتخابات وای، دغه تغییرات به نور هم ژور.
یعنی ځینې کسان چې پاتې څه فکر کوي، دا به د سیاسي فشارونو له امله چې په تاسو راغلي یا په کمیسیون باندې راغلي وي، وارد شوي، تحمیل شوي، هغه پاتې دي که څنګه؟
دا کسان چې کمیسیون اعلان کړه، موږ ځینو ځایونو کې شکایتونو په اساس پلټنې وکړې، موږ د شکایتونو په اساس پلټنې وکړې، تر هغه اندازه پورې زموږ فیصله عادلانه وه. ما خپله فشار ته تر اوسه ونه دي ویلي، زه د فشار په نامه،
یعنی په تاسو فشار وارد شوی او تحمیل شوی؟
زه تاسو خبره وکړم، کله چې دغسې پروسو ته راځي، بلې و شته یو څوک د چا واسطه کېږي. کله چې یو سړی په هغه سطحه وي چې تاسې عکس العملونه ولیدل، عکس العملونه چې په هغه اندازه وي، یعنې مخکې د هغه نه واسطې او د هرې طریقې نه د خپل ځان رسول ولایتي شورا پورې، دا هم موږ باندې. اما یو څه شی چې زه په خپله طبیعت مې دا نه دی، زه د فشار په نامه څه نه پېژنم، خو مې ورته نه دي ویلي، خپل کار کوو. بلې و دا و مګم موږ د خپل قانوني فیصله کړې په دې باره کې، دا چې په کمیسیون باندې فشار و یا نه و، یا څه خبره و په دغه زه نه پوهېږم، معلومات هم نه لرم.
راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره څه چمتووالی لرئ؟ څه فکر کوئ چې همدغه لانجې او ناندرۍ به بیا هم دوام وکړي په نورو انتخاباتو کې؟ که څنګه
کومه قاعده چې د 2000 کال را په دې خوا تطبیق شو چې هلته نهه کسان بدل شول، او خصوصا دغه انتخابات چې بایلونکی نه درلوده په یو شکل باندې، یعنی ګټونکی رئیس جمهور شو، بایلونکی اجرایي رئیس شو، موږ به راتلونکي ممکن د لسیزو لپاره د انتخاباتو هغه کلتور رامنځته کولی ونه شو چې بایلونکی ګټونکي ته زنګ ووهي ټیلیفون وکړي چې مبارک دې شه.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، په دومره وخت کې چې تاسو کار کړی، هم د جمهوري ریاست انتخابات او هم د ولایتي شوراګانو، څومره شکایتونه به مو څېړلي وي او څومره ستاسو په نظر عادلانه دي؟
د نړیوال ریکارډ ټینګونکي یو، لس زره شکایتونه هم څېړلي تر اوسه پورې، جمع اعتراضونه، ما تاسو ته وویل چې تر اوسه پورې هیڅ داسې دلیل چا نه دی وړاندې کړی، اچھا دا هم نه ده کړی چې موږ شکایت کړی و رسیدګي ورته نده شوې، داسې خبره نده شوې. په دې لحاظ منګه وایو چې منګه عادلانه پرېکړه.
بله، د افغانستان د انتخاباتي شرکتونو د خپلو کمیسیون رئیس عبدالستار سادات کور ودان ژوندي اوسئ چې د حقیقت سره په دې پروګرام کې زموږ میلمه وایي.
مننه.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستې رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګرک وای ازري ان شاء الله موږ جلګونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه هغه کس ته ځانګړې شوې چې وایي درې کاله کېږي د یوې حقوقي ستونزې لپاره د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په اوزو کې سرګردانه ګرځي. ابراهیم شهاب په استرالیا کې اوسیږي خو څو ځلې د یوې حقوقي ستونزې د اوارۍ لپاره کابل ته راغلی دی. موږ د ښاغلي شهاب ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس پاسوال عبدالحکیم نجرابي سره طرحه کړه. په سر کې به دغه ستونزه د ښاغلي نجرابي په حضور کې د ابراهیم شهاب له خولې واوري. مهرباني تاسو ځان معرفي کړئ او مشکله مو وایئ.
زما نوم ابراهیم شهاب دی. زما یو مشکل تقریبا درې کاله مخکې نه جریان لري چې زما یو خور به خپل کورې خرڅ کړ او بیا یو څه پیسې د دوکانونو تخلیې لپاره صرف ته کېښو شو. بیا وروسته صرافان فکر وکړو چې دا خلک په خارج کې ژوند کوي او دا پیسې موږ ته پاتې کېږي او هیله او بانه وکړه. خلاصه دا موضوع په حساب د خیانت امانت لوی سرمالی کې عریضه وکړه، هلته تحقیق لاندې ونیول شو. خو صراف سره وغږېدو، صراف حاضر شو، دا پیسې ورکوم. خلاصه شرط ته کېښوده چې همشیره مې باید حاضر شي. موږ ته ویل خو ته وکیل لري، نو وکالت څه ته وایي؟ او دوی ویل والا هغه مشتری وایي چې خپل اوسي وغه. خو مول چې څه وایم، هغه دوستم اصرار وکړه چې خیر دی پی غواړه.
دا پیسې څومره وې اندازه؟
یو لک ډالر. اته زره راکړو شته زره پاتې.
خبرم لاندې وکړي چې نجابي سه وخت
دا پیسې پسې ما ګرځه. خلاصه چې تهدید موضوع شو، بیا پس هغه ما د موضوع عریضه قومندانۍ ته قومندانۍ
او ځینې دا کس دا وزي و چې تاسو یې تهدید
کړ؟ نه 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 نه، دا شخصي دغه خلکو. بیا البته لاړو به ما عریضه وکړ دغه جریان د تهدید قومندانۍ ته قومندانۍ ولیک چې اوزي اول ته، چون د دوړه کسان یو دکاندار دی پم دې حوزي اول کې منډې کې او بل سره شوزه کې صراف دی. اوزي اول یو جال بلی که یو الک ورور راغی، بس شمغه راغی نور ورک شو ارسل ولا نیست بهدر چی کنیم دیگه، آدم نیست.
کوم کالو ده؟
ده 91 کال ده. بالاخره پدې جران کې چې دوی ورته چې دوی مریض راغی او دای اصرار لري امکان لري چې د موضوع نه پریدي، نو اوس کوم شی چې موږ اخته موږ حل کو اونه به لري بر ما ارتباط نداره. برسه ده حوزه 4 بره محل واقع اونجاست. پدې رقم ځان تیر کله چې سایب حوزه 4 تلار نو بس حوزه 4 د دنه په اصطلاح ماهرتر او پدې کارو کې هغه تقریبا شپږ میاشتې د مسلې روزنده و. نو قانونا خو څلوري ساعته کې پولیس مکلف دی چې موضوع سره مولي ته راجی کی. نو بیا وزارت داخلي ته عریضه وکړه. وزارت داخلي ته عریضه وکړه، تحصیل اونو کې د وزارت داخلي عریضه ده که د کوم سپین کاغذ دی. بالاخره زه مجبور شوم لاش وزارت داخلي ته دا کار عریضه نه کوم. دا کار زه مخامخ چې اوسو راته یا ماته قناعت را کی یا مجبور شوم ماته جواب را کی څه کوي. کوم چا ولې کې رئیس صاحب نظامی ماته
د وزارت داخلي د کورنۍ چارو وزارت
نو ما په دې سره په معلومات ورو دا چولې زریشته متوجه شوم چې وخت چې ساران ولی نظامی لري خب اصلا زیاتر دی پورې ارتباط دی. بیا زه تصادفي لارم واقعا نو د سلنده وایم چې ما که قابل د قبول نه دی چې په دستگاه دولت کې دغه یو د سو سره منګه ولرو چې بس منګه تکلیف نه دی خو واقعا دا سره متدین مخلص قاطع او وطن دوست چې زریشته
ده ساران ولی نظامی د وزارت داخلي
هغه سعادت صاحب نو بیا هغه قاطع ولی کې راځه هغه د موضوع تحقیق حالت چلور سره مو صاحب نظامی وای تو د زبر رقم تلیفون او که حوزه ته امر جنایت چې دا څه کوي دا کار ولې ساتلې دا څنګه کوي هما ته خپل نمبر تلیفون مولي کې د امر جنایت مولي کې څو سم را سره شته ما ته ولې زه کدی ولېګه هغه د په خدای سپلې کار دی خلاصو کوونه لګه نو بیا دغه نمبر تلیفون ته ماته تلیفون وکړه. حالت شنبه او چهارشنبه وو هغه تم تماس نه غوښتل شنبه ته منګ لګو شنبه مو تماس نه غوښتل دغه تیار شوې لګو زم
پوښتنه
استلور مې اوسه زه پوښتنه چې خاطر امر زمو زه راوړم نو د حدودي کار په لیک خو زه مداخله نه لرم. خو خلاصو بیا روس سلامات لرم چې ورور اوس څه شه ده مو ته کوم ضرورت شته سوال لري چې لري وای نه نه د خودمو کار دی زه لرم شپږ مېشتې با تراولم چې زاینه نه دی خوریدلی اوس پیګما صاحب متهم درک نه دی یوازې ورخه لیګلای دی
بالکل اوس بای تاسو جواب نجابی صاحب وای او ګور چې نجابی صاحب څوی نجابی صاحب تاسو دغه ورور مشکل واوریدو کنه تاسو دوی په اړه څوی دوی د فکر کوم د خارج نه راغلی استرالیا نه راغلی دلته سرګردانه دی دوی د ویزه وختم پوره شوه دی ادارو کې کورنۍ چارو وزارت کې دوی سرګردانه دی تاسو مشکل واوریدو د دې مشکل په اړه تاسو څوی
د دوست په خدمت کې د کورنۍ چارو وزارت د تفتیش او د پلاتنې لوی ریاست د په خدمت کې ده ان شاء الله هغه اوځي چې اوځي اول او اوځي سلورم اوځي دا نوم اخیست موږ د دینه پښتنه کوو چې ولې پولیس د دې کار نه سلنګوري کړی ده او هغه ته ان شاء الله مجازات کیږي او د دې چې کوم مشکل ده موږ د مشکل ته ان شاء الله رسیدګي کوو او هغه مسولین چې دې سره مرسته نه دي کړې هغه ته د عدلیه او قضایي ارګانو ته موږ معرفي کوو
په کوم ساعت ستاسو خدمت ته ورسېږم
فقط یک شنبه ورځ زه د دې په خدمت کې یم یا شنبه
شنبه که امکان لري بهتر دی
ماته راځي انشاءالله دا کار به حتما زما وظیفه ده موږ دې سره مرسته کوو تاسو مطمئن اوسئ
هو دوی د شنبه ورځ څو بجې تاسو ته درشي
یوه لس بجې زما په آفس کې راځي انشاءالله
دفتر ته
وزارت کې په دننه کې زما آفس ده چې مشکل لري د موضوعات ټول په یو عارضه کې ولي کې متراوړي ان شاء الله مونږ قانون سره سم هغه کسانو چې دې سره مرسته نه کوي چلن کوو
نجابي صاحب ځینې نور کسان هم په دغه امنیتي اوزو کې د باډ اخیستو یا رشوت نه پدې ټیټو ساتو کې دوی شکایت لري وای دغه دوی مسائل بیا لوړ ساتو ته رسي یا څنګه دوی مایوسه دي دغه مسله څنګه د تاسو د تاییدوي
نه مونږ خو دې نه هیله لرو چې هموطنانو ته چې داسې مسائل هغه مشکل پیدا کوي عاجل فوري د تفتیش په ادارې نه مرسته کوي ما ته ټلیفون کې وایي یا زما په آفس کې برازي ان شاء الله مونږه غا پولیسان چې داسې کارونه به کوي قانون سره چلند کوي
رئیس محترم تاسو نه ډیر زیات مننه چې لطف مو کې چې اقل اندغه خبر مو ته تسلیت دی ډیر تشکر صاحب خدای به
نه ان شاء الله زه تاسو په خدمت کې يم دا رادیو ما سره څو ځل چې تاسو هموطنان شکایت کړی دی ما سره تماس اخیستی دی مونږ به اسره وخت اجرات کړو
او کور ودان نجابي صاحب ډیره مهرباني ورځ هم په خیر ژوندی اوسئ همکارۍ نم ډیره مننه
د تا نه مننه کوم چې داسې مسائل پیدا کېږي ما سره شریک کوي دا زما په وظیفه ده انشاءالله مونږ څه چې زما په وس کې وي حتما د همشهري محترم همشهري سره مرسته کوو
کور ودان ورځ هم په خیر مهرباني خدای پامان او دا هم یو اوریدونکی چې وایي ستونزه د انصاف په لټه کې د پروګرام له لارې اواره شوې ده
زما نوم علي شاه منډوزای د خصوصي خدمت مرکز نه خبرې کوم ما یو مشکل درلوده د اسنادو په اعتبار چې په ما کې اتر نه کړه کیږي د نومري امر مې اخیسته او بیا ما د انصاف په لټه کې خپله ټلیفون وکړه د جناب عبدالجبار نعیمی صاحب سره د انصاف په لټه کې استودیو نه ټلیفون وکړ او شو هغه خبرې وکړي به زه جناب نعیمی صاحب وغوښتم خپل دفتر ته هغه دفتر کې کوم مشکل چې ما وکړل اسناد وکتل هغه اسناد باندې امر راکړ